په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د مخکښو خزو اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې. نن په کابل کې د پرکاش خونیز مرکز د جمعې د ورځې د خونړۍ برید موضوع څېړو چې تر ډېره قربانیان نجونې او ښځې وې. خو لومړی ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي د کابل په لویدیځ کې پرکاش خونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته ورسید. د دفتر نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډیری نجونی او ځوانې ښځې. د ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی. یو نما دغه راز ویلي ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي. د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو تر دې مخکې د کابل په لویدیځ کې د دغسې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دې بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی دی. د صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښودله چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2022 کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبره پاڼه کې وویل چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شل اوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونه د پلازمېنې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه او تر شکنجې لاندې سا ورکړه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته شوې او په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه پیل شوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل شوې ده. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک ښار لیومان بشپړول که وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهلی چیریواتی وویل اوکراینی ځواکونو لیومان ته نږدې د تورسکي په نوم د هستوګنې سیمه پرون آزاده کړه. لوهانسک سیمې په کریمینا کې هم د روسیې له پوځي جزو تامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن وویل چې یوه ورځ مخکې په جګړو کې روسیې ته د 340 سرتیرو تلفات اوختی دي.
مخکخي خزي
درن دوستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خراغلی. د کابل دشت برچی سیمه په خوونیز مرکز د جمعه په ورځ په خونړی ځان مرګ بریټ کې تر ډیره هغه جنکی ووژل شوې او ټپیان شوې چې دوی د کانکور لپاره آزمایښتي آزموینې ته راغلي وي. تر دې برید وروسته د کابل په ګډون په بامیانو، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وشوې. معترض ښځو چې تر ډیره تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. نن په دې بس کوو چې ولې له هر لوري څخه تر ټولو زیاتې افغان میرمنې هدف ګرځول کیږي، ولې د زده کړې مخه نیول کیږي او هغه هم په دې اندازه چې په مرګ تمامیږي. له موږ سره میلمنی دي د لغمان د والی پخانۍ مرستیاله او د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخانۍ غړي برېښنا صافی، او بل میلمنه مو د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانۍ مرستیاله مدني فعاله د ښځو د حقونو مدافع او افغان خبریاله سیما ستانک زیده. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي.
مننه
سلامت. ډېره زیاته مننه میرمن صافی، په خیر راغلی.
ای روسی من نه فرشته جانی سلامت
بلی ترغوتی میرمن ستانک زیخ پرونی تا وصلی گی مگو تاس بخبلی خبری پایل کرو په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې تاسو هم خبر یاست چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په ښوونیز مرکز باندې خونړی برید وسو. غواړم درته ووایم چې په ښوونیزو مرکزونو دا ډول بریدونه تاسو څه پاک لوای او څوک د دې مسؤل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د ازادي رادیو خبرونه ازادي رادیو د مخکخه خو خبرونه درنو چلوونکو ګران اوریدونکو محترمه ملمنې ته سلام او درنښت. په دویم قدم کې په افغانستان کې ټول به د شهیدانو په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د کابل په ختیس کې په خونیز مرکز باندې د تنکو یو به دفاع او بیگنا شهیدانو روح ته دعا کوم او فردوس جنت ورته د الله تعالی څخه غواړم. ګوري شاوخوا سلور لسیزه شو چې افغانستان کې جګړه لیوي خو د هیواد غی اقتصادي او ټولنیز بنسټونه زیربناوي او زموږ ټول غ ارزښتونه له منځه وړي او لبلې خوا کلونه شول چې هیواد کې ملکی او غیر نظامی بې دفاع او بې ګنا افراد وژل کیږي په مختلفو نیرنګونو په مختلفو طریقو او لبده مرغ شوار یو د چمغه د اسلام مبارک دین او سپیشلی نام څخه ځار استفاده کیږي او لاند هدف ته دوی د اقتدار تر لاسه کول دي او غوپ هدف د پردویو د ګټو د خوندیتوب په خاطر دغه وسلوان لنختی کیږي او دا وژن کیدل له خلک وژل کیږي کاغه ماشومان دي کاغه لویان دي کاغه خزي دي کاغه نارینه دي د ماشومان او تنکوی ځوانانو په تعلیمي مراکز او تعلیمي بهیر پر وړاندې هر ډول محدودیت او تشدد تازه یو سونامی او آفت نمبر کوم چې دا سونامی به زمونږ هر نسل هر لسیزه هر کال هر میاشت هر اونۍ او هر شیبه د سلګونو زرګونو لکونه او میلیونونو ماشومانو ترکوی ځوانانو اوسنۍ راتلونکي ژوند زپ یو د تبعی کندې تبه مونږ وړي. په لاندې کې کچېته دغه بریدونه او دغه چاودنې د ځوانانو او د وګړو په فکرونو باندې بدغېزه کوي دا غوي پراتونکو سرنوشت باندې بدغېزه کوي لپاره د مرقبت لدې واقعیت څخه سترګې پټې دي چې په وګړو کې دا د ټول هیواد په سرنوشت او برخلیک باندې ناوړهغېزه پرېږي ځکه د نسلونو روزنه د هیواد راتلونکي تضمین دی او کله چې نسلونه ونه روزل شي په دې معنی چې د هیواد راتلونکي تور تام دی تیار ده او دا باید مونږ ومنو چې څنګه د راتلونکو نسلونو د روزنې په ځای هغوی سره تشدد هغوی سره خشونت او د هغوی له منځه وړل دا د یو هیواد تباهۍ لپاره کیږي د یو هیواد د بدبختۍ لپاره کیږي او د یو هیواد د راتلونکو د تیاره راتلونکو لپاره دغه عملونه ترسره کیږي.
بله لبلی خونه که بیا وګورو چې دا رقم بریدون نوروز ته کله چې مظاهره کې ګمیرمنیم له تاریخوالی سره مخ کې تاسو باندې په ټوله نيزو رسنیو کې لیدلی وي په دې اکلام وړم تاسو خبري ولرمه.
بله هو وروسته له دغه بریدونو زمونږ اکثره هیوادوال کاغه ښځې دي که نارینه دي ځوانان دي دوی په انواعو اقسامو اعتراضونو باندې لاس پورې کوي اکثرا په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې او همدارنګه دوی خپل اعتراضونه په مختلفو بڼو باندې څرګندوي چې دغه وروستۍ حادثې یا وروستۍ پیښې هم زمونږ د هیوادوالو د اعتراضونو د مختلفو اعتراضونو سبب شول چې د هغې جبلې څخه د زمونږ یو تعداد زړوړو ښځو هم دغه پیښه وغندله او د راتلونکي لپاره د دغه سپې خو د مخنیوي لپاره دوی غږ پورته کړو او خپل د حقونو د تضمین لپاره دوی په اعتراضونو لاس پورې کړو. اعتراض خپله که موږ وګورو دا په خپله یو د یوې کړنې یا معمولا ویلی شي او سیاسي کړنه او مفکوري په مخالفت یو عمل د اعتراضات کول شي په مختلفه بڼه تر سره شي، فردي بیاناتو په شکل یا پراخه تظاهراتو په بڼه. مترزین ممکن اعتراضونه د دولتونو یا حاکمو جهتونو د سیاستونو او یا هم د عمومي افکارو باندې د اغیز لپاره ترتیب کړي. خو که چیرته دغه اعتراضونه استمرار پیدا کړي، دوام پیدا کړي، په دوامداره توګه او سوله ییزه بڼه د خاصو اهدافو لپاره ترسره کیږي، لکه زمونږ په هیواد کې چې ترسره کیږي د خویندو لخوا چې د خویندو د حقونو د یادې لپاره او د افرادو د اساسي حقونو د یادې لپاره ترسره کیږي. دا سپیسیلی اعتراضونه دي. د اعتراضونو په وړاندې باید حاکم جهت فکر وکړي او خپله پالیسي، ځکه اکثرا د حاکمه جهتونو او حکومتونو پالیسي د افرادو باندې چې دوی حاکم دي د هغوی غوښتنو په اساس جوړیږي. دوی باید په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي او دغه اعتراضونو ته په سپکه سترګه ونه کتل شي. دوی ته باید برنامې جوړ شي د دې د تطبیق لپاره او په دې باندې کار وشي، نه دا چې د دغه اعتراضونو پر وړاندې د خشونت څخه کار واخیستل شي، ځکه مدني اعتراض د فرد حق دی. دا په ټولو نړیوالو او ملي حقوقي اسنادو کې تضمین شوی حق دی او دوی کولی شي چې اعتراض وکړي. مګر د دغه اعتراضونو پر وړاندې تاوتریخوالی او تشدد دا یو غیر قانوني عمل دی. دا دولت ته مکلفیت راجع کیږي او هغه مسئول ګڼل کیږي چې ولې ته دغه اعتراضونو پر وړاندې تاوتریخوالی څخه کار اخیستل کیږي، ولې تشدد څخه کار اخیستل کیږي. دا یو غیر قانوني عمل دی.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. وړاندې تر دې چې بل میلمانه په خپرونه کې راوخلو، اوریدونکو ته به د خپرونې د واتس اپ شمیره وایو چې دوی په دې شمیره کولی سي موږ ته زنګ وهي او همدارنګ خپل پیغام پرېږدي او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړي. 00 24 12 14 40 شپږ سوه یو زموږ د واتس اپ شمیره ده. قدرمنو دوستانو، تاسو موږ ته زنګ راوهئ او د جمعې په ورځ چې کومه خونړۍ حمله په دشت برچي کې وسوه، پاکله خپل د سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړئ. د خپرونې بله میلمنه هم له موږ سره واصل سوه، سیما جان ستانکزی، ستړي مشي، په خیر راغلی.
سلام علیکم، جوړ اوسئ، ساتم خدمت، مهرباني، زه خدمت کوم.
ډیره زیاته مننه. راځو دې ته په پایل کې مل تاسو څخه اورو چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په خوونیز مرکز کوم عمله وسو او تر ډیره هدا انجونی پکې هدف وګرځیدلې، مړې سولې او ټاپیانې سولې. تاسو دې میرمنې په صفات غواړم تاسو خبرې واورم په دې اکله.
زه هم په خپل ور سره سلامونه او نیکې هیلې تاسو د رادیو طریقه د برنامې ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ. ډیره زیاته مننه ده چې ماته مو هم په خپل برنامه کې ځای راکړ. زموږ افغانانو یو کار ډېر ستزده ده، همیشه هغه موضوع مثلا یو څه څه کېږي او خرابي څه کېږي، بیا هغه موږ په کلکو الفاظو غندو نور موږ لګندلو نه وکړم ستړي شوي او نه غواړو د هر څه وغندو، بلکې باید د دې لپاره عملي او کوټلي ګامونه اوچت شي تر څو یو د حل لاره د دې لپاره پیدا شي. دقیقه د څه افغان به نه وي، د څه مور به نه وي، د څه ځوان به نه وي چې د جمعې د ورځې په برید باندې نه یې خفه شوي او نه یې ویژړلي. باور وکړئ چې هر چا یعنی په هغه ورځ زما د فیسبوک یا مجلې صفحې کتلې، هر یو خپله همدردي او خپله غصه په دې برخه کې ښکاره کړې وه چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. تر کله باید دا رقم موضوعات ادامه پیدا کړي او تر کله زموږ تعلیمي څانګې تر برید لاندې ونیول شي؟ یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل نه، بار بار دا عمل تکراري کړي، له بده مرغه چې دا هغه څه دي چې موږ ته مهرباني.
بله میرمن ستانکزی، په ډیره بخښنه سره یو اوریدونکو دی واتس اپ لاري لرو د خبرې به واورو، بیا به بیرته ستاسو ته وګرځو. بله مهرباني.
سلام احترام تقدیم استاسو ته، استاسو اوریدل ته، اوریدونکو ته. زما نوم حاجی عثماني ده، د کابل نه مالک نه ولا دغه انتار معلومه نه ده چې دا څو کوي. دا ماشومان دا زنانه دا خزه لار باندې روانه ای، اس د مرګ نه خبر نه دي. دا معلوم نه دي چې څو کوي، دا چانه پښتنه وګدا
بله تاسو هلته وایه آیا دا پېښه مو په سترګو ولیدله؟
نه، موږ د هغه رادیوګانو نشرات نه اورو، کله اورو خیرخانه کښې شو، کله اورو مکتب کښې شو، کله لاره کښې شو. دا خو هېڅ پلاکه معلومېږي دا څوک کوي، دا سړی هېڅ نه معلومېږي. سړی د کور نه وځي، زموږ ماشومان ځي، هغه پورې د کور ته راځي، زموږ څه رقم یې دا مکتب ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي یا سودا پسې لاړ شي، دا خو هغه پورې چې موږ ته بېرته راځي زموږ زړه بس څه رقم یې. خپله تاسو کورنۍ یاست، کور لرې، د هغه لرې تاسو ورور یې، ستاسو پلار یې، ستاسو لاره کښې هېڅ خبره نه وي، روان یې بس تاسو ډز وشي ګرام ټول په سړک باندې پراته وي. دا خو د چا نه پوښتنه وکړو.
بله بله، ډېره زیاته مننه. موږ هم په همدې پوښتنه پسې ګرځو. ډېره زیاته له تاسو څخه مننه. دا راته وایي چې آیا په کابل کې امنیت هماغسې د پخوا په څېر خراب ده؟ څنګه ده؟ څونه ویره لرئ؟ فکر کوم د اورېدونکو اړیکه پرې سوله. بېرته تاسو ته راځو میرمن صافی. فکر کوم بله اورېدونکی لرو. بله مهرباني.
خورجان تاسو سلام او ټولو اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې، لغمان.
مهرباني ورور.
دا خو داسې نه داسې دا آخرینۍ ده او یا اولینۍ ده که نه خورجانې؟ دا خو ګوره داسې مهمو ځایو کې کېږي چې لکه د کرکټ هغه مطلب جوماتونه که نه، دا یعنې نور پلانونه هم دغه خلک لري او دا زما په نظر هسې قرباني خو یې ولس ده او مخکې نه مو او بیا به مې اوس هم ده. نو دا یو رقم فشار ده په اسلامي امارت باندې چې کومې غوښتنې ترې نړیوال لري او کومې غوښتنې ترې د سیمې هېوادونه لري که نه، او دوی بیا خپلو کې یو بل سره خپل رقابتونه ګالي او د هغه قرباني موږ مخکې اوس هم نو وایي هغه متل ده پلار د سپرو مړ که پیاده ووایي د مال ښې نه ښکلی. نو موږ مړه کېږو، موږ مړه کېږو، کار څوک مړه کوي او هر چا مړه کړي خو موږ مړه شوي او مړه کېږو او د دې مخه هېڅوک هم نشي نیولی، ځکه دا څومره لوړ مورال لري دا خلک. نو همدغسې محکمه جایونه هم لري او موږ کې داسې وایې چې ډېر نو هر رقم مخفي جایونه دی هغه کوی شي. تاسو نه مننه.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو غږ مو واورېد، خیر اوسې، ژوندی اوسې. یو بل اړیکه هم لرو، بیا به خپلې مېلمنې ته راوګرځو. بله مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام. نوم خپل راته وایه.
خورجان تاته سلام. ستاسو مېلمنه سلام کړم. نصیب الله چې زه د کابل مې اړیکه نیولې.
مهرباني. دا راته وایه چې په ښوونیزو مرکزونو باندې برید په هکله تاسو څه راته وایه؟ آیا تاسو د پېښې شاهد وایي که نه؟
که زه درته وایم، دومره درته وایم چې دا خو بیخي هېڅ انسانیت نه په مسلمانۍ کې شته، نه په اسلام کې شته، نه په کفر کې. دا کوم ظلم به سوي، نه به وسي. زه داسې وایم چې د دغه پېښ څه فقط تاسې لس منټه مخکې را تېر شولم، درته درلمان د هر څخه را تېر شولم چې دغه برید دغه پېښه وسوله. زما خپل ملګری چې زما مسایم دی هغه خوارکۍ ورتللی چې ما دا مکتب ته ورسوي، د کانکور انسان ته ما ورسوي، دا جاج کوي که چې ښوونځي ته چې ورسوي مې هغه ته ما وویل مالته زه اخوا ته ولاړ شي یو سودا یو میوه شي مې راواخو بېرته به راسو. یعنې معنا که دی ما ورستلی د ژوند هم په خطر کې دی، به خامخا اوس یا در خاورو لاندې ولی یا بیا نیم بدن وایي نیم بدن غړي به نه ولی. نو زه دغه پوښتنه کوم چې ما اوله موږ وویلی چې موږ سوله به راسي افغانستان ته، هر څه به راسي، هر څه به سم شي، خو اخر په افغانستان کې به مثلا داخلي کړي یا خارجي کړي دی کړي به دا کارونه کوي چې بارا به یې بیا پر تا توانوي بیا پر ما توانوي. هغه څوک به حقیقت خبره نه شي کولی، ولیکه اوس څوک حقیقت خبره وکړي چې بارا د دې خلکو ژوند په خطر کې دی او څوک عبارت ته رقم چې چاته حقیقت ویل نه شي کولی. نه ورته وایي هر چاته معلوم دی چې مثلا تور غوا توره ده چې دې سپینې دي، خو څوک چاته نه وایي. دا پلان مثلا چې موږ ته معلومېږي چې موږ د څو پر ګرځېد پښتو کې مطلب چې هر څونه پیسې نه دام پښته چې موږ ته معلومېږي چې موږ لږ ډېر په دا کیسه سره خلاصېږي، موږ په دا کې بسې خارجي لاسونه لکه پاکستان، ایران، داسې ګاونډي مملکتونه نور دي. دا لا خو زرنګ کې کوي. نو اوس چې پاکستان ته څوک مقرره وایي چې پاکستان ته نه مخه وکړم سبا باندې پر دغه امارات باندې دغه حکومت غوړي راته وایي.
بله د تاسو غږ مو واورېده، د تاسو پیغام خپور سه. ډېره زیاته مننه له تاسو نه. اورېدونکو ته یو ځل بیا د خپرونې د واټساپ شمېره وایو. نو له خویندو څخه په ډېر درنښت سره هیله کوو، له نجونو څخه، له مېرمنو څخه چې دا د تاسو خپله خپرونه ده، زنګ راوهي او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. 00420224 4 شپږ سوه یو د واټساپ شمېره ده. دلته خپل پیغام هم پرېښودلی سي او زنګ هم وهلی سي. راګرځو خپلو مېلمنو ته. مېرمن ستانکزی، د تاسو خبرې مې مخکې پرېکړې، ډېره بښنه غواړم ځکه د اورېدونکو اړیکې مو راواخیستلې. خپلو خبرو ته بېرته دوام ورکړئ.
نو موږ همیشه غندل کړی دي، همیشه مو تحقیق کړی ده وکاندې او ځلبونه کې پیښه وا او هر افغان په دې باندې تدیږي. متاسفانه متاسفانه د ایران د ماسو لپاره خلکو تم صحیح وو چې توی کړې خدمون غفران افغانانو وینه دومره بې قدره ده، دومره بې قدره ده چې څو کسان خپل وخت هم نه پیګرلو. نو دا واقعاً د سره لکومه هر یو په دې موضوع باندې د پیږي خاصتي هدف د نننی نظام د خلک په همیشه په جهالت کې وساتي او همیشه دوی خپل حکم په د خلکو نه غوي، مثلا لکومه نه محروم دي کله چې انسان پوهونه لري هغه استدلال نه شي کولای، هغه یو چاته دلیل او دلایل نه شي ویلی او په ډېر اسانۍ سره هغه غولېږي. متاسفانه ما پرون یو ویډیو مې لیدله چې هغه ته یو ځوان هڅوي دې ته چې ته لاړ شه په فلاني ځای کې انتحاري عمله ترسره کړه او پنځه مورې ستا په خدمت کښې دي او بس جنت بټۍ له تا سره ده. چې واقعاً واقعاً یعنې زه د یوه افغان په صفت یعنې زه په دې شرمېدمه، یعنی موږ څومره جاهله خلک یو په یوویشتمه پېړۍ کښې ژوند کوو، نور هم له دې افکارو سره موږ مخته ځو. نو تر کله به دا موضوع ادامه ولري او تر کله به دا موضوع وي؟ له بلې خونه همیشه دوی غواړي چې خلک باید له خپلو حقوقو نه آګاهي پیدا نه کړي، که چېرې یو څوک زده کړه ولري، تعلیم ولري، هغه هېڅکله بچې افغانو ته لاس نه وهي، هغه هېڅکله انتحار نه کوي، انفجار نه کوي، انسان نه وژني، اسلام نه بدناموي. که چېرې یو څوک له اسلام نه په حقیقي او واقعي شکل سره مطالعه ولري، اسلام د ورورګلوۍ، د حکومت، د یووالي دین ده، نه د انتحار، نه د انفجار، نه د وژنې دین. متاسفانه نن نړۍ ته دې کسانو اسلام د یوه وحشتناکه دین په صفت باندې معرفي کړی ده او هر چا ته چې ځان مسلمان معرفي کوي هغه له تا نه ویره لري. نو دا هغه همدغه
بله ډېر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. موږ د خپرونې نننۍ موضوع د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه هم شریکه کړې وه، هلته هم خلکو خپل نظرونه لیکلي. د ورور نظر به ولولو، بیا به راوګرځو میرمن صافۍ ته. عبدالشاه عدیل لیکي، د علم مخنیول د هغو کړیو کار دی چې غواړي افغانان بې علمه پاتې شي. باید افغانان همت له لاسه ور نه کړي او خپل علم ته په هر ډول حالات کې دوام ورکړي. میرمن صافۍ، د دې ورور له نظر سره څومره موافقه یاست؟ آیا په داسې وضعیت کې چې په ښوونیزو مرکزونو برید کیږي، نجونې وژل کیږي، ټپي کیږي، آیا د افغانستان خلک به خپل همت له لاسه ور نه کړي، بیا به هم درس ته ورسي؟ څه راته وایي په دې اکله؟
فرشته جان، دغه د تعلیمي مراکزو باندې یا ښوونځیو باندې حملې د نن ورځې یا د یو کال خبره نه ده. هغه وخت زما ښه په یاد دي چې کله موږ زده کوونکي وو، هغه وخت دغه توغن، دغه جګړې یا دغه تشدد یو بل رنګ لرله چې په ښوونځیو باندې توغندي ویشتل کېدله او زموږ هغه تعلیمي بهیر ټکنی کوله او خنډ سره واقع کوله. هدف دا دی چې په افغانستان کې له بده مرغه ډېره یوه ناولې جګړه جریان لري چې د دغه، یعنی زه داسې ویلی شم چې افغانستان په دغه 30 کلونو کې د ناامنۍ په بیلانس کې ساتل شوی دی. هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم په یوه معنا که درته وایم، هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم مخالفې ډلې ضعیفې ساتل شوي، او هم دا ویلی شم چې هم حکومت قوي ساتل شوی او هم مخالفې ډلې. فقط موږ د یو ناامنۍ په بیلانس کې ساتل کیږو. دغه ډېره ناولې جګړه ده، ځکه ناولې جګړه ده چې جګړه ځان ته اصول لري. مثلا د ملکي افرادو باندې باید تعرض ونه شي، په ملکي تاسیساتو باندې باید تعرض ونه شي. له بده مرغه ټول هغه اصول چې د بشرپالو حقونو هغه د نقض کړي دي په افغانستان جګړې کې، دا په دغه جګړې کې دا دې ته پام نه کیږي. البته ټول حقونه نقض کیږي او دا یو ناولې جګړه ده، غیر اصولي جګړه ده. او دا چې په دغه مراکزو باندې که موږ چېرته د ورور د پوښتنې په رابطه یا د دې د نظر په رابطه زه خپل نظر څرګند کړم، واقعا زه هم نظر ځکه که چېرته زمونږ روحیه دغه سي جګړو یا دغه سي حملو یا يرغلونو ضعیف کړه وي کمزور کړه وي نو د نن نه شاید شل 15 کاله مخکې زه د خوانزي مطالعه موم یا تکون کې ومه هغه وخت هم په خوانزي باندې بریدونه کېدل توغندي وشتل کېدل مګر موږ کتل په دې اخر کلونو کې چې زمونږ لری پرتو سیمو ته د علم کې لاړلې الته خوانزي ایجاد شول الته مطالبین مکاتب تتلل درس ویلا او راستر بل دغه علاقه او دلچسپی زیاتیدله یعنی دښمن نشي کولای چې زمونږ دغه انګیزه چې د علم او دانش سره زمونږ علاقه ده زمونږ دلچسپی ده د افغانانو هغه انګیزه ووژني ولې په لنډ مهاله کولای شي چې مونږ یوسه کې مونږ مات مونږ ګورو چې افغانان نظر د نور نړۍ د ملتونو په تناسب سره دوی روحیه شته هغومره پیاوړي نه وي او ممکن روانه هغومره غختلې نه ویل کده نور نړۍ خلق چي دي ولې هغه اساسي هدف چې زمونږ د علم او پوهې لاسته راوړل دي دا نشي کولای چې دوی لمه انځمې ورځ تر بلې مونږ قوي کوي مونږ د دښمن
پر وړاندې ډیر زیات مننه بله تاسو ته بیر تر غرزو ډیر زیات مننه بیا د فیسبوک لپاره نه دی او بل افغان نظر لولو او د اغلستان غزي خبرې به بیا پاک باندې واخلو پښتون زلمای لیکي ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څلکه کوي ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څلکه کوي دلته د ژوند حکم مباح د مرګ واجب دی او بل ورور نصیر رسا بیلی کی د زدکونکو وجل د زدکړې وجنه ده باسه واده ماشمان او وګړي او پرمختللې ټولنه رامنځته کوي او د افغانستان دښمنان دا ډیوی نشي زغملای او په وړاندې مرګونی اقدامونه کوي تاسو درته وایي میرمنستان ځای چې په خپل افغانان څنګه په دې وټوانیږي چې د خپو یکس د افغانستان دښمنانو کار ده درس نه پریدي تعلیم نه پریدي اوس د افغانستان خلک څه وکړه خپل دښمن ته د یو جواب ورکا چې ورته وې چې نن تاسو کولای دي موږ په هیواد کې د علم دی وې مړ کړی
مننه دا څنګه هر ورځ مبارزه کوي دا څنګه د موږ هر لار هر دروازه موږ مخکړل کیږي او بیا هم موږ مخکوران ته درو خپل مبارزه نه ستړي سوي نه خپل مقاومت نه ستړي سوي نه خپل د علم د دیو د روحانه ول نه ستړي سوي نه یو تابع د خپل د ښوراندوی کې وي څنګه هیڅ هم شاته نه کوم شاته نه زو او پرمخ نه زو او د دښمن بیره هم لاندې نه ده د دښمن څه هم دار د لاندې نه لري حقان ټولنه باید همیشه په جالات کې وساتل شي خو دا د دښمن واورې څخه د پرون خلک نه دي تاسو هر خبرې ته غډا کوله نن د نن نسل په دې باندې آگاهي حاصل کړي چې سوي دي مونږه په اشراف مونږه ترقی مونږه د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا هر څه تر علم پورې تړلې دا خبره ما ځکه وکړه چې یو شمېر افغانان ځکه په تیر ورځ یو بحث او هغه تاسو مونږ یو جهادي ورور په دې باندې خپل اعتراف کوي چې مونږ خپل ګاونډي هیواد ته تللو مونږ ته ویل چې تاسو ځای والو زوی ځکه هغه ته کمونستان تر دې کې تاسو سره کوم زوی ځکه په دې لاره باندې تاسو څنګه ځای ته مخیا سیا د خپل د سرک باندې پدې هوساینې سره تاسو سره دی چې رتا تاسو سره کول زوی تخریب کوي نو دوی تاسو ته نه سیرته دی تاسو کلینیک خرابه کې دی لپاره ته تاسو د کومو مریضانو په کلینیک کې درملنه ونیسي او تاسو پر خاطر سره وکولای شئ ژوند وکړئ دا هغه څه دي چې نن دوی خپل اعتراف کوي او وایي چې واقعا یعنی نن موږ په دې پوښتنه چې ولې موږ استعمالولو او موږ وایي په ډېر خوشحالۍ او خوشحالۍ سره دا منله کوي بیا هم خبره خو دوی کوي اسلام خو دوی وایي بس دوی ته هر څه وایي موږ یې باید هغه عملي کړو نو د دښمن دار لاندې نه ده ځکه په سیستمیک شکل سره زمونږ علمي او تحصیلي او تعلیمي څانګې محروبوي له منځه وړي تر څو همیشه افغانان په جهالت کې وساتل شي خو داسې هره ورځ د افغان په وړاندې خصوصا په تعلیمي او تحصیلي څانګه کې خنډ جوړېږي هموږ د افغانان نور هم پیاوړي کېږي هموږ د افغانان نور هم درېږي شوی ده مسلمان لپاره ویل اقرا یعنی ولولا درې ځلې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل من لخوانت اقرا ولې حضرت محمد ورته ځین نه سم ویل په آخر ځلې ورته وویل چې ولولا د خدای طرف څخه مشتمل ده نو کله چې اولین آیات لوستل وي هیڅوک د حق نه لري چې دا حق موږ نه واخیستل شي او یا یې واخلي همدغه راز حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل یو حدیث کې ویلي دي تاسو ویل زده کړئ ولو که په چین کې هم وي نو هغه هلته د په چین کې به هغه وخت څه و ایا هغه وخت په چین کې اسلام و نه و ولې د همدغه عصري علومو لپاره یې ویلي دي چې نن زموږ یو شمېر کسان حضرت مباح وایي همدغه را بیا یې هم ویل علم په نارینه او ښځینه فرض دی نه دی ویلي چې یوازې د نارینه علم نه دی ویلي په هر حال که چېرې موږ قرآن ولولو او د هغه نه صحیح پوهاوی ترلاسه کړو د قرآن هره کلمه علم د قرآن هره کلمه د دې لپاره ویل شوې ده چې تاسو له دې نه استفاده وکړي متاسفانه چې موږ له هغه نه استفاده نه ده کړې او نن موږ په دې وضعیت کې
بله ډیر زیاته مننه بله تاسو به تر غرزو بله ډیر زیاته مننه تاسو تر غرزو یو ځل بیا به د خبرونه دی واتس اپ شمیره لوریدونکو سره شریک کو درنو میرمن ول تاسو خیله کو چې خبرونه ته زنګ راوي د خبرونه دی تاسو خپل خبرونه ده د تاسو خبرې پرته لسانسور خبريږي تاسو کولای شي چې خپل د زړه خبرې د ازادي رادیو لاره د مخکخه خو خبرونه کې وړاندې کوي ټوله نړۍ ته د ازادي رادیو د مخکخ خوځو د خبرونې د واتس اپ شمیره ده 00 300 22 14 40 شپږ سوه یو په دې شمیره باندې هم موږ ته امداووس زنګ راوهلی سي او هم پیغام پرې خودلی سي خبرونې وروسته هم چې تاسو پیغام موږ ته رسیږي نو موږ بیا په بل خبرونه کې حتما تاسو ته نشرو را ګورځو بیا د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ته ګورو چې دلته اوریدونکو بیا سره تلیکلی دي ګنچ میر اوریدونکو د علم او د پوهې طرفداران دي دوی البته په دې خبرې کړي چې باید په داسې مرکزونو باندې بریدونه ونیسي یو ورور لیکلی دی چې حکومت نه غواړي چې وناسه طبقه پرمختګ وکړي مکتب نه منه کړي خو په شخصي ښوونیز مرکز کې هدف وګرځولي البته دا دی یو ورور نظر د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی راځو تاسو ته میرمن صافی لوی خواننده دی طالبان له واکمنۍ وروسته شپږم ټولګي څخه پورته خپ بخنی سره اوریدونکو لرو د خبرې په واخلو به تاسو خپل پوښتنه سره تکرار کوم بله مهرباني
سلامونه دور په خیر تازه تکړه جناب فرشته جان خور تاسو ته او جناب سنګزی خورکته د خبرولې ټول اوریدونکو ته سپیشل سلامونه ز اسد الله صافی ما د سندونو کور لغمان
بله ډیر زیاته مننه زموږ د خبرونې موضوع خو به تاسو اوریدلی وی چې په ښوونیزو مرکزونو باندې بریدونو پاکله باندې خبرې کوو نظر څرګند کړئ ورور
ډیر مننه فرشته جان خور بالکل اوریدلی مې دا متاسفانه په افغانستان کې مرګ د انسانانو عام شوی دیخي تاسو په خپل وخت موږ هم په ګډه سره ټول نو چې په ایران کې د محاسب هم یو انجلې د پولیسو لوري مړش لا تر اوسه مزګری شتري خو زموږ په هیواد کتا ستکرو کې هر ورځ ګمېتون لري او پلاکا او داشل کاند او قبر په شیطان او مړو باندې فرشته زبلن نظر
غاګ مقط وصل کې لګ مخبل زايده تغيير ورکي ورور لګ مخبل زايده لګ خپل زايده تغيير ورکي غاګ مسام ناوري دل کېږي
پیغام فرشته جان خور اوس بدرستي
اوس هم ده وو
اډیر مننه فرشته خور دغه 14 نتی کېږي د علم او د پوهې د ګډوډۍ لپاره کېږي کنه چې دوی غواړي دغه 14 خلا چې دا هر څوک ده خدا خو پیر پکاره وکړو او دا به وی چې هر خکار کړي وي خو شکر ارتک زیته ورزو ټول پانان ورتک زیل او تاسو تل کوشش کړی د رادیو مغل پارم خوږی برنامه چې همدارنګ نورې جلیکانې مکه خزه او مدني فعالان ځوانان اتزان ټول تل کوشش کړی د افغانستان د آبادی لپاره کوشش کړی دا نو شکر دی لرو کنه نو دی غاړي چې دا علم زانګور اچا پک دا نه پک خو اس کله پیدا هدا اهداف ته ونر کی زموږ افغان مبارزه او موږ هم مبارزه تل چې خپل لپاره دروازې پرانی اورګانې میندې خوین تل ولي ګمکاتب همدا د نظام د مشرانو ته چې خپل خوین میندې ته انته وهڅوي او ان شاء الله ام دی مخمات دی حکومت دغه بیت خلا پلی نور اخر وکړل شل کال کې وکړل
ټول
خدای دې دې رحم واچ وان وجنه بس
دې زیات مننه bale etas khabari mawri de laadi kis kham nare manana میرمن صفی تاسو سره ګرځو امغه مخکینه پښتنه بیا مترکوم د طالبانو له وکمنې وروسته شپږم ټولګي څخه پورته انجونی مکتب ته نشتلای لبلې خو لکه د جمعې په ورځ باندې چې دوی په خوانیز مرکز کې راټول شوي د کانکور ازمینه ته آمادګی نیول په انتحاري عمله کې مړې سولې او ټپیانې سولې بل اخر د افغان خځو سره سره واندي او د تاسو په نظر څومره لوی ظلم دی
تعلیم حق په ټولو نړیوالو اسنادو کې او په ملي سندونو کې یو اساسي حق دی ټول وګړي پرته له هر ډول توپیر او تبعیض څخه د دې مستحق دي او دا یې حق دی چې باید د تعلیم څخه دوی مستفید شي لبعد مرغه لکه څنګه چې تاسو ول دی یو کال څخه زیات وخت شو چې د افغان انجونو پر مخ د خوانځي دروازې تړلې دي او خپل طالبان هم یا حکم جهت هم مستدلل دلایل د دې لپاره نه لري چې هغه قانع کوونکي وي د ولس لپاره او د خلکو لپاره د مثال په ډول د اول ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې زده کوونکي خوانځي ته ځي دا غینه راتیر شو لوړ زده کړو لپاره پوهنتونونو ته انجونې روان دي خو په دې مینس کې دغه زنجیر دغه کړې چې د تعلیمي د بهیر د بشپړتیا لپاره وځه شوې ده دا غوسه شوې ده دا ماته شوې ده او طالبان هم په دې رابطه کوم نه یوازې مستدلل دلایل نه لري بلکې په خپل هم دوی سره توافق د نظر نه لري موږ او تاسو په رسنوي کې ولیدل چې خپل د طالبانو مسولین یو نظر باندې نه دي په یو نظر نه دي یو کس یو سوې بل مسؤل بل دول څرګندونه لري دا په دې معنی چې دوی هم د دې لپاره یو قانع کوونکی ځواب یو داسې ځواب چې داسې دلیل چې دوی په وکول شي په توافق سره استدلال وکنه لري او دا په هیڅ ډول په دیتا مونږ دا یو مشروع حق دی د افغانستان د خويندو او د انجونو په دې باندې هیڅوک سترګې نشي پټولای که هغه د افغانستان په دننه وی او په نړۍ کې وی دا ظلم دی چې د افغان جنو په رابطه کې کچیرته دوی دا دلیل راوړي چې ولا نصاب کې څه مشکلات شته دي یا ماحول آماده نه دی یو کال ډیر وخت دی حتی یو ورځ د تعلیم څخه ممنوعیت یا د تعلیم په وړاندې محدودیت زیات وخت ځای کول د وخت او پاتشپ یو کال چې دا ډیره موده ده کچیرته دوی همداسې دوام ورکي او د نجونو د خوانځیو مخه ونیسي پر اتونکو کې به مونږ د کډرونو نه کمبود سره مخامخ اوسو مونږ ونه شو کولای حکومتداري کې حتی دوی کولای شي چې کېدای شي چې د ستونزو سره مخ شي ځکه د یوې ټولنې نیمایي قشر خزینه ده او کله یو ټولنه نیمایي قشر فلج وي دا په دې معنی چې هغه ټولنه نشي کولای په سمه توګه لکه څنګه چې لازم ده پرمختګ وکړي نو دا یو واقعیت دی او دا ظلم دی د خزو پر وړاندې چې تر سره کیږي د دې پر وړاندې باید حاکم جهت جدي تصمیم ونیسي زر تصمیم ونیسي تر څو د نجونو پر مخ دروازې خلاصې کړي د مکاتبو او د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او مراکزو د امنیت تامین هم د حاکم جهت مسؤلیت دی باید دوی مسؤلیت پذیري وکړي خپل د مسؤلیتونو نه تېښته ونه کړي او په دې رابطه باید جدي اقدامات ترسره کړي
بالی ډیر زیاته مننه تاسو به تر اگرځو یو ځل بیا دی واتس اپ شمیره اوریدونکو ته وایو او لغورسته دی اوریدونکو کې غاکر اخلو خبري راخلو. قدرمنو دوستانو د مخکخه خوځو خبرونه ته تاسو کولای سي هم د زنګ وای خپل پیغام پرې دی. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 8 8 8. فکر کوم چې یو اوریدونکو د واتس اپ پکر خلرو بالی مهرباني خپل نمبر ته وایي.
سلام نیکی لونیک پر زوینه میومن استفادن شیری مل کابل نه
ډیر زیاته مننه صفاجانی. د جمعې د ورځې د بریټ پاک لخ په خبري راته وکړه چې دی ولیدل چې دی واوریدل آیا تاسو ورته نږدې وي چیرې وي؟
مننه کوم له تاسو نه د جمعې ورځ کلی او ارمانونو په وینو کا کا شو چې دوی ورته د کلونو کلونو زحمتونو سره وویستل او ستنه یې د ګوتو په شمال د ورځې پاتې وي او دا هوایم چې ویلی شم چې طالبانو هر کله وایي چې موږ امنیت نیولې ده. آیا طالبان د زده کړو دښمن دي چې نه اخلي امنیت؟ وایم چې دا هیڅ نه طالبان هر کله وایي چې دا هیڅ نه کیسه ده مګر ده
مهرباني صفا جان غاک دی اورما
مننه کوم. د طالبانو زما پیغام دا چې تاسو د هیڅ هیڅ کوم توپیر نه لري ولی تاسو کوچوای من په افغانستان کې بالکا څنګه کړی دا او تاسو څنګه یا چې دا هیڅ له هر هیڅ چې په کابل کې په پایتخت کې راغلي د تاسو څنګه نه پوهیږي چې افغانستان راتلونکي روښانه کړی ده. هغوی چې ډېره ډېره زحمتونه ایستلي اوس هغوی په
پډیر بخنه سره صفو جانی غاګ دی قط وصل کیږي. ز فکر کوم چې اوریدونکو به هم سم ناوري کچیر امکان لري لږ زره خپل ځای ته تغیر ورکړي چې خبري مو سمې و په هول سی خلکو ته. بلی صفو فکر کوم چې اړیکه پریسو په هر حال صفو جان فقط د سې زاینه خبري وکي چې غاګ مسام مو اوریدل سي تاسو خبري قط وصل مونږ ترځي. زه هم دا
ودومم
د تاسو هدف مونږ واخست ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ. راګرځو بیرته خپل میلمنه اغلی صفیتا. بلی
بله.
او تاسو مغه تاسو درته وایئ چې دا ډول بریدونه چې په هوانیزو مرکزونو باندې کیږي دا په خپل د کورنۍ پروهیه باندې څومره منفي اثر کوي؟ آیا په ډاډه زړه به وسی کولای چې دوی خپل لونه ولېږي چې هلته درس وایي؟
فرشته جانې ما دا دوه درې ورځې ټولنیز رسنیو کې د دغه کورنیو چې قربانیانې ورکړ په دې وروستي برید کې د دې د کورنیو خاطرات لیکنې او د دوی کیسې ولوستلې. له بده مرغه داسې کورنۍ پکې وې چې د دوی د لومړنۍ قربانینو په تیرو 14 په تیرو پیښو کې هم دوی د خپل کور عزیزان له لاسه ورکړي او دا مونږ تر ښکار کوي چې بیا هم دوی خپل د کورنۍ غړي یا خپل بچي یا خپل لونې دوی د زده کړو لپاره استول او دوی د دینه لاس پر سر نه کېدل. حتی ما د یوې کورنۍ یو کیسه ولوستله چې دای دریم قرباني و چې
دغه چودنه کې وشو. هدف دا دی چې ما مخکې عرض وکړو چې ممکن په لنډمهاله توګه دوی ډېر زیات مایوسه کي او دوی مات کي. ولې علم داسې څه نه دی چې د هغې څخه دایم لپاره افراد لاس په سر شي، ځکه ژوند په علم باندې سنبالیږي، ژوند په علم باندې رڼا کېږي، تورې تیارې په علم باندې رڼا کېږي، او د دې نه نشي کولی افراد لاس په سر شي. موږ وکتل هغه کورنۍ چې پخوا به دوی د خپل د کورنۍ د غړو په لونو په لیږلو ښوونځۍ ته یا تعلیمي مراکزو ته شرمېدل، مګر نن په افتخار باندې دغه کار کوي. زما خپله په کلي کې کله چې شل کاله پخوا زه درګې ته تلم، زما په تګ باندې ارادونه او ملاحظات و، مګر خوشبختانه باید ووایم چې زما د کلي نجونې ټولې اوس ښوونځیو ته ځي. دا په دې معنی چې هېڅکله که چېرته د دښمن هدف دا وي چې موږ د تعلیم څخه محرومه کړي، موږ د زده کړې څخه او د علم د ترلاسه کولو څخه زده کړې کې دې هدف ته خپل نه رسېږي. ولې متاسفانه باید زه دا ووایم چې د دې جګړې تر شا او د دې چاودنو او پیښو تر شا ډېر نور لوی اهداف دي. ممکن دغه اهدافو ته تر یو حده پورې دښمن ورسېږي. د دې لپاره باید افغانان هوښیار وي، باید متوجه وي. د مثال په ډول د دغه پیښې په رابطه ځینې جینوسایډ په نامه اعتراضات او ځینې د تر سره شوي چې لبد امرغه دا د استخباری تی جګړو د سناریو جوړونکو همدا غوښتنه ده چې دوی غواړي چې مذهبي جګړو ته لمن ووهي، دغه جګړې زیاتې کړي لکه د عراق او سوریې مثال زه تاسو ته درکولی شم. نو هدف مې دا دی چې باید چې موږ هېڅکله په دغه رقم چاودنې او دا رقم پیښې او یرغلونه نشي کولی چې د افغانانو مخه د تعلیم او تحصیل څخه ونیسي. ممکن محدود څه خنډونه واقع شي، څه مشکلات موږ ته پیښ کړي، څه ننګونه سره مخامخ شو، ولې په کل کې موږ نشي کولی چې د تعلیم څخه محروم کړي.
بله ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی د واتس اپ لاري څخه لرو، بیا به بیرته وګورم میرمن ستانک زیتا. بله مهرباني دې تاسو غاور.
بله سلام علیکم. سلامونه تاسو ته استاد ملمنو ته.
سلام جوړ په خیر.
رشید صفید کومل نن تاسو سره اړیکه کوم.
مهرباني د خبرونه موضوع خو به تاسو اوریدلی وي. په ښوونیز مرکزو باندې د برید مسله ده، بلې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ.
بالکل خوره کار دی. افغانستان تاریخ ته وګورو په څلویښتو کالو کې بیلابیل استخباراتي ډلې بیلابیلو استخباراتي کړیو، هغه د ګاونډیو هېوادونو دیګر سیمو هېوادونو یا نړیوال استخبارات دي. د افغانستان د تباهۍ دپاره، د بربادۍ دپاره بیلابیل ډلې درودلي دي او په جګړه باندې کله کله قسمه قسمه اهداف په نښه کړي دي چې په ټول د تاریخ کې افغانستان ځپلی ده. او په ټوله کې لوی هدف د دې دا ده چې افغانستان څنګه وروسته پاتې کېږي، څنګه دربدری کې کم داسې چې اوس روان ده، دربدری خواته روان ده. همیشه د مرکزي نظام په مقابل کې ډلې روزلي دي او مرکزي نظام ته مزاحمتونه او مشکلات پېښ کړي دي. د دې تر څنګه چې اوس داسې ډله مجهز ډله د افغانستان د نظام مقابل کې نشته، د نو دا کړی غواړي چې هلته مذهبي جنګونه یا قومي جنګونه، تعصب او نور داسې موضوعات رامنځته کړي چې افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ لپاره لاره هواره کړي. نو د افغانستان ولس ته او د افغانستان وګړو ته پکار ده چې اتفاق او اتحاد وکړي، دغه سلو ته داسې خاص ځای ورنکړي. دغه انتحاري چې په دې موت یا د تاج کورس باندې ورغلی ده، ورته انتظار انتحار کړی ده، نو خوند شي د انګلیسي د دې ته یو حتمی افغان شور کړی، یو افغان بوره د کورس خودلی. نو دغه څه هم دغه څه کړی ټول په داس موضوع کې داخلي به په داس اشخاص ته او دغه څه دغه هیڅ نه حکومتونه کوي کنه تم دغه حالت یې. نو خدای مکر افغانستان راتلونکی به ډیر تیار او ډیر دي مشکلات او د وحشتونو سره مخ شي. مننه.
ډیر زیاته مننه تاسو څخه. بیرته راګرځو د خبرونه میلمنو ته. میرمن ستانکزی، تاسو باتمن په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی چې له دې برید وروسته میرمنو په کابل او ولایتو کې مظاهره وکړلې، دوی اعتراض وکړ او د افغان میرمنو حق یې وغوښته. له دوی سره تاو تریخواله وسه اتا دوی کاش سولی دوی وو اهل سولی د اسلام دین کې د خځو حقوق د خځو حق خځو درناوی روخانه ده او کوم کسان لخواته دوی کاش کې دلی وهل کې دلی دوی وای چې مون د اسلام سره مطابق چلند کوو. آیا په اسلام کې خځو سره هم دسی چلند ده؟
مننه. کله چې یو څوک ځان که مسلمان وي هیڅ کله هم دې موضوعاتو ته لمن نه وهي. کله څوک ځان ته مسلمان وي هغه انتحار او انفجار ته لمن نه وهي. کله څوک ځان ته مسلمان وي هغه تعلیمي څانګې هدف نه ګرځوي، هغه بې ګناه مسلمانان نه وژني. آیا په اسلام کې د مسلمان وژل د مسلمان په واسطه روا دي؟ دا خپله یو ناروا کار دی چې دوی ترسره کوي. همدغه راز کله چې یو څوک د اسلام په اساساتو باندې ځان پوه کړي هغه هېڅکله هم دا کارونه نه ترسره کوي. خو متاسفانه زموږ په افغانستان کې مسلمان ډېر کم لرو، مسلمان نماها ډېر زیات لرو، تعداد یې مسلمانۍ لري. که چیرې ته کلمه هم ور ځینې پوښتنه وکړې هغه خپله کلمه به یې هم نه ویني. هغه خپل مونځ او درس د اسلام یو رکن ده، نه یې ده زده، خو دوی به بس په نورو باندې ولکوي او نور ته به مسلمانۍ ورښيي. هېڅکله هم د اسلام په سپېڅلي دین کې دا نه دي راغلي چې حتی یوې ښځې ته، یو مسلمان سړی یوې ښځې ته، یوې مسلمانې مېرمنې ته په لاس سړمش نسي ورکولی، لاس نسي ورکولی. سره چې دې ته چې هغه له ویښتانو نه ونیسي، سره چې دې ته چې هغې په لاس باندې خپل لاس ووهي، سره چې دې ته چې هغه راکش کړي. زه په دې واقعا افسوس کوم، په دې واقعا افسوس کوم چې موږ ځان ته مسلمان وایو او د اسلامي دولت ادعا هم لرو، او بیا زموږ چلند له دې ادعا سره ځمکه او آسمان فرق کوي. چې دا د هر چا لپاره دا یو واضح خبره ده. مسلمان یعنی څه باید وکړي؟ اول باید ځان پوه کړي په دین باندې، په اسلام باندې، په اساساتو باندې، بیا مطابق د هغه عمل وکړي. دوی باید خپلو همدغه کسانو دوی مثلا ګمارلي دي د امنیت لپاره، دوی ګمارلي دي د امر بالمعروف د وزارت دی په چارچوب کې کار کوي او هغه ځینې موضوعات ته لمن وهي. دوی که اول باید خپله دوی د اسلام اساسات ورزده کړي او بیا وروسته له هغه نه د دوی ولېږي ډګر ته، او هغلته دې له نورو نه مثلا د مسلمانۍ او د اسلامیت دا موضوعات هیله وکړي. متاسفانه دوی خپل افکار له خپل ذهن نه خالي دي، خو فقط دومره یې اورېدلي دي. بس مسلمان باید دغه رقم یو کار وکړي، او ښځه باید بیرون ونه وځي. ښځه حق دې نه لري چې وخاندي، ښځه حق دې نه لري چې مثلا خپل تعلیمي او هغه فردي حقوق چې دي هغه ترلاسه کړي. همیشه باید په جهالت کې ډوبه واوسي، همیشه باید له خپل حقوق نه محرومه واوسي. خو زه یو څه په دې برخه کې وایم، کله یوه ټولنه باسواده نه وي، کله چې یوه ټولنه ښځینه زده کړه ترسره نه کړي، آیا هغه کولی شي ډاکټره شي؟ بیا موږ دا هم وایو، ګوره د قربانی هم که هغه خود میرمنې دي، هم که دا خود میرمنې دي، بیا هم زموږ یوه کلیواله یوه اطرافي میرمن مستطرف کې ژوند کوي. هغې خاوند دې ته حاضر نه ده چې د هغې ژوند وژغوري، او هغه مثلا مریضه ده. مریضه ده، خاوند نه غواړي چې دا مثلا یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو که چیرې تعلیمي څانګې ته دوی اجازه ورنه کړي، آیا موږ به په راتلونکي کې مثلا ډاکټرې ولرو چې دوی خپلې میرمنې ویسي هغه ته د درملنې لپاره؟ موږ خو هر څه موږ ته اور ده، هرڅه موږ مثلا هر څه څه وهله ده، مه څه وهله ده، مه څه وهله ده، مه کوه. نو پس موږ څه وکړو په راتلونکي کې؟ مثلا زموږ میرمنې له دغو موضوعاتو نه بچ وي. یوه میرمنه په ډېر هوساینې سره خپله ستونزه یوې میرمنې ته ویلی شي، خپل مشکلات، خپل درد له یوې میرمنې سره شریکولی شي، خو له یوه نارینه سره په هغه جرأت چې وي ښځې ته یې ویي، د نارینه ته یې نه شي ویلی. نو زما غوښتنه له نننۍ چارواکو نه په دولت کې دي، او د دولت ادعا لري، او وای موږ حاکم دولت یو نو لطفاً یو کال کم افمودانه در یو کال مزیاد ساله کدوی که بحانو سره زمونگ تعلیمی سانگ سره بیدی در میرمن صافی به خبر و پتایید سره زمونگ وسطی کده علمائی زوره در فقط لاول نمشتگمه لون نتر دولستم افتیل در نسته او بیا و روز در خقن از مطران همه امجونه که زمونگ دمه مطران کانکوری پیان آزمایینه ورکره با و پانکنونو که مثلا تعلیمی کڑی لمائی او همدغه راز افغانان همیشه باید پجالت یو حاکم ووایي په خپل کلي کې خلکو ته خپل عدد سودا راوړله له ښار نه خلک به کلي خلک نه پرېښودل چې سودا راوړي. یو ورځ یو چا ورته وویل څو وروره څومره د ځان سرګردانه کړې پرېږده دغه مسؤلیت خلکو ته، خپله خلک لاړ چې خپله سودا راوړي. نو ده ورته وویل که چېرې زه دا کار وکړم چې خلک دې ته پرېږدم چې لاړ شي ښار او بازار ته سودا راوړي، نو په دې سره د دوی سترګې سخېږي او بیا به زما حکم په هغه کلي کې نه چلي. نو د دوی یوازینی هدف همدن همدا ده، باید افغانان همیشه پهمدې سیستم کې پاتې شي تر څو موږ خپل اهدافو ته د پردیو لخوا راته دستور راکول کېږي هغه ته مرسي.
ډیر زیاته مننه له تاسو څخه میرمن صافی. فقط لاند په یو دقیقه کې که افغان میرمنو ته خپل هغه وړاندیز هغه مشوره وړاندې کړي چې دوی ته څه ډاډ ورکوي چې دا حالت د تیریدو په حالت کې ده، څه وایي غوته؟ فقط یو دقیقه وخت لرو.
له پاده مرغه باید ووایم چې څنګه چې زمونږ توقع وه چې ممکن طالبان په دې دوره کې تغییر کړی وي او هغه شل کاله پخواني طالبان نه وي او د ښځو او نجونو د حقونو په رابطه څه نرمښت ولري، ولې متاسفانه موږ ولیدل چې دغه نرمښت وجود نه لري. موږ کله چې د ښځینه او نجونو څیرو ته ګورو، سترګو ته ګورو، دوی په واضح ډول د دوی سترګې موږ ته دا کیسه کوي چې موږ نور نه غواړو چې په جهالت کې ژوند وکړو، موږ نور نه غواړو چې د ټوپک او بمونو درزا واورو. نو هیله مې دا ده او خواهش مې دا ده چې د دوی پر مخ باید ټولې د ښوونځیو دروازې خلاصې شي او نجونې دې هم مایوسه نه وي، ناامیده نه وي. د شل کاله پخوا چې 15 کاله ښځې او نجونې د ښوونځیو د ورتګ نه منع شوې وي، هغوی بیا هم وکولی شول چې زده کړې وکړي، چې زه خپله د هغې یو نمونه یم، هغوی زده کړې وکړي، هغوی دندې وکړي، هغوی په لوړو موقفونو کې کار وکړو، بیا هم همدغه نجونې چې نن په کور کې دوی کولی شي چې په راتلونکي کې زده کړې وکړي او یو ځای ته ځان ورسوي. زمونږ رب د جهالت طرفدار نه دی. که په سین کې یو دیندار او یو بیدین لام وي، نو غرقي کې هغه کس چې هغه ناپوه وي. زمونږ رب د ناپوهانو طرفدار نه دی او خویندې نه ناامید کېږي. دوی مشروع حق دی او خپل مشروع حق ته به انشاءالله رسیږي.
ډیر زیاته مننه. د لغمان د والی پخانی مرستیال او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخانی غړی مدني فعال برېښنا صافی، د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانی مرستیال مدني فعال، د ښځو د حقوقو فعال او افغان خبریال سیما ستانکزی، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې نن مو په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخیستله او یو ځانګړې مننه له درنو اوریدونکو څخه کوو چې د خبرونه تر پایه پورې واوریدله. دا نننې د مخکښ ښځو خبرونه تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نام لتا نشولار ورکا زما خیال ټول دنیا نشولار ورکا سوچي اوس کې جهو پور ظلم نه کړ چیا وس کی شہو پور ظلم نہ کہ چی زور نہ ولوی جی تسبیح واخلی نفل نہ کہ چی زور نہ ولوی جی تسبیح واخلی نفل نہ کہ دام عمل دام کرون دی دغه ژوند زمو دام عمل دام کرون دی دغه ژوند زمو یو دبل ورکی تناس یو پر بلوارو نکوی یو دبل سپکی تناس یو پر بلوارو نکوی چوچی یو اسکی